احمد شبريم ستاسو قربا. السلام عليكم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره شریکه کړې.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت رسمیت نه دی پېژندلی، هېڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سو شو.
استانلار بند دي.
په کابل کې د صابون یو فابریکا د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې دا په بازار کې ډیر قیمت لري او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیری ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندویې ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا ته افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوي الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سمه حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناټو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کنفرانس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناټو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونې داسې مال کې شي چې په پام کې ده د ناټو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناټو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له څه باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان ژمی د افغانستان لپاره ډیر سخت بللی چې هم په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړی شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاو او زیان ګالولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی څو په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمعي روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دي رسېدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسي راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات سوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل سوی او مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 240 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
تا تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشر یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي، چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړې ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نه وي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله.
البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو، دوی خو نو خبرې کړی شي. د اسلامي امارات خو اوس یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن تار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې د ولس نه رایه واخلي. او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبره وکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چېرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبرې وکړي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو که په دوه اړخیزه توګه د دوو حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کولی شي. خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی اوبو سره وعده کړې ده چې د تر هزارۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. لې به خبرتیا ورسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندیشنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړی دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالته سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډېره زیان رسولی. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی، دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو، وسې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات دپاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وای
د پیسو ستونزې له بعد مرګ د ډیرو کارونو په وړاندې خندونه جوړ کړي په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوو مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه په نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو موږ به مواد اخیستل ماشینې به مو اخیستل پیسې او تجارت به کېده هغه اوس نشته دی تقریبا نش کولی چې نورمال ډول کار
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوسمهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري یوازینی لامل چې کارونه یې له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي د دې وزارت بیان مولانا زهیر
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل
تجارت د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوې دي د پانګونې بیا جلبول د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي
فعال او به شایوي په تجارت
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړې د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوسمهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 3000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیری تړل شوې دي
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوې دي د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګر وای په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلې نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمه ته موټر لیږدول کیږي خو د نوري سوداګری ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري د رپی اولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لارې سخت سوي دي
موټر کاروبار ډیر کمزور دی دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو موږ مشران زیات پاکستان نه پاکستان لار بند دي مې خوشي نه لکه پاکستان په ځای نه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخ تار ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مرادلې جام ولر دي یو مټر نه دا ډیر تاثیر کوي دا افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي تجارت کمزوري دي تجارت کاروبار نس کوي په دا وجه کاروبار کمزوري
د موټرو د پیر او پلور د سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي
د موټر کاروبار په 10% کې 10% نسته ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي ایس خرید نسته فروش نسته کاروبار نسته خلک راځي بس ګرځي کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دې ته وکړو یا راسي دې دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي دغه د مزکی کرایې تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دا غزای کرایا ورکو اما دا نظام چې تغییر او تبديل سوی دی دا غره هیڅ موږ ګرسره یاري قدرتو ما غدمیا چې خپل کرایا مو په دامزه کنه دی استلی امو نه دی استلی
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول اجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسه پیدا کیږي جوالي تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسی زموږ د حکومت مشروع نسی و دنیا ته هم زموږ به هم دا رقم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بېوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته والا ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمني کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پی کسبه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګردي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازدیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان درلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان درلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د آزادی اروپا آزادی راډیو د قزاقستان څنګه خبرلان وایي چې د جمعې تر مازدیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدی د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوی دي
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو اوړاندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هیله دي آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورور دغه پیغام دی نه شریکې چې تیر جمهوری نظام سقوط کړی دی د موږ د جلال آباد ته د سرخو د ولسوالۍ ښوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. موږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږه د ایم پیسا سره و اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي دغه پروسه پاتې ده دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان نه مونږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او د ازادۍ رادیو مینهوالو ته. د طالبانو په راتګ سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کندوز کې سیمه ییزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شویو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
وایه پول از خاطر جنگ خراب شده امارت اسلامی را جور کردن بسیار مشکلات ما
جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پل چکونه بیرته رغولی دی او د خلکو ستونزې اوار شوی دی. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل و. موټروالان په بده ورځ ورور عوام مو سره په عذاب و. اوس د طالبان نه دا ایده ده چې دا پلونه جوړ شي زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالرزی راته وویل
بعضې پلونه چې سنکاریانې شوي دي نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي. مخکې ډېر په تکلیف وو ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنکاریانې شوي دي کانکریټ نه دی اچول شوی. جمعی را روان دی د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندارډ جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده باید دا مشکلات حل شي.
پنځه درش کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی و، ویجاړ شوی و، اوس چې کوم د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه خرابي و، ځایونه خراب شوی و، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړولو باندې شروع کړی ده. تګ را تګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ نه خو کومه لاره چې صفایي جوړي هغه لاره خو خده کړه نسبت چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ییز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه، پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي، او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي او له امله به یې سلګونه تنه وزګار کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن لنډه برخه له تاسو سره شریکو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس اته بجو دې شته کې دې لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه موټرزانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر شر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جرده ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړی شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین دا الوتکه په هماغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناټو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له اوږدې مودې راهیسې د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سرمخ دی. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسې موجوده وي، او د روغتیا په برخه کې هم په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې معاشونه نه واخیستي. خو اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی، او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملند مو دې خپرونه کې راسره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خبرونه کې برخه لري. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی به یې له سید رسول عابد صاحب څخه پیل کو. ښاغلی عابد، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې دغه وس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوي وروستۍ ورښتونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چېرته واورې راښویدلې دي، چېرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې وروستۍ ورښتونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونو د واورې شوې دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصله د واورې او کوم حادثات نه دي راغلي ولې واوره شوې ده او بعض سړکونو کې بعض مشکلات خلا سړک هم بند نه دی او د پایدامې ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د پایدامې ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټول ولسوالیو ته عملاری آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشئ هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه شی دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا تلویخ کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوی او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادیو او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتي نو دغه ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نو اوس راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسؤلین او ځایي مسؤلین او دارنګي عموم کې د مشکلاتو د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلېدو چې کوم سرک وو عمومي لا اوسه پورې وصل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره 11 کیلومتر سرک و. تقریبا چې 8 کیلومتر سرک سمدس راتک سره کار شروع شو په هغې باندې 8 کیلومتر سرک ووهلی شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی، لیکن حقیقت کې هم 100 کیلومتره سرک پاتې وصل شوی. نو په هغې هم اسلامي امارت کار شروع کړ، هغه سرک تقریبا چې وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به انشاء الله تعالی دغه یخنۍ موسم په ختمېدو سره سم د سر شروع شي.
ښاغلی حق بیان، تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي، د ځینو ودانیو پروژې وي، همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نه شي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټولو ولایتو کې ممکن دغه سې ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټکهدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلي دي. دا خبره حقیقت دی او لیکن اسلامي امارت مسؤلین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغوی سره خپلې رابطې کړي دي. البته هغوی هم څه مشکلات د ستونزې مخې ته نیولي د هغو په اساس باندې هغو ته بیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی، ژمي موسم، د هغې په وجه باندې کارونه همدغسې پاتې دي. هغوی سره هم په رابطه کې دي چې هغوی سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي، ځینې د بانکونو ستونزه یادوله، هغه کارونه بیرته نه دي شروع شوي، هغه کوم پروژې چې پر مخ بیول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږیږو. معارف په نورستان کې پخام له ستونزو سره مخ و، له ډیرو وختونو نه دغلته ښوونځي په هغه کیفیت نه و چې په نورو ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي، همدارنګه کافي ښوونځي نه و، ودانۍ نه درلودلې، د نجونو ښوونځي که څه هم په مرکز کې و اوس هغه هم تړل شوي دي. سید رسول عابد، تاسو پخا د پوهنې په وزارت کې هم کار کړی، معارف وبخې ریاست کې له معارف سره تړلي یو څوک پاتې شوي، د معارف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تب تاسو بهتر معلومه ده چې نورستان معارف مشکلات سره دی، ځکه چې تقریبا شلو کالونه را په دې خوا 950 تعمیرات مکاتب لرو چې هغه هم د ابتدایي پر جوړ دي، ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه هم شپږ سمپای او زموږ لیسې 12 سمپای یا 14 سمپای، نو هغه هم تکامل داسې دی. نو مشکلات د نورستان کې د معارف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوا نه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات پراخته وو. تېر کال دغه نه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانې چې دي نهایت سرسیر دي، چې نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي. په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي. نو زمونږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې مونږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې را تګ سره مونږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې مونږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو د اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیستو او هغه سیم په ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو په راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤول ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معارف بلاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي. دې ته مو ځواب څه دی
محترمان صاحب؟ د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب کې وکړلې، دغه موږ هم تاییدوو. دغه زړې را پاتې ستونزې دي، دغه د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤلین هم، زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې دغه ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي خو را پاتې دي. دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګې د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او دا پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي او امیدوار یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه را ایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې کوم داسې مشکل سره نه وي مخ شوي. البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شي د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده. یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مختبانه شو هغه مختلط چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کوي او دغه ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کېږي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کېږي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبرې په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیايي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لري، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکترانو ترخواګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي د روغتیايي وضعیت باندې نور مغې شوی، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تېر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نو واغستې، ډاکترانو نو واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړل. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر راتګ سرسم د دغه خبره جدي ونیولې شوه او دغه ستونزې د رسدین په مخ باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی وو هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عموم کې رسیدنه نه ده شوې. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټې چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نه شوی، د هغوی سره د صحت په بخش کې انشاءالله کار او ترتیب اوس فعلاً ډېر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت په راتګ سره سمدستي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې هغوی ته د صحي کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګې په روغتونونو کې دوایانې او دارنګې درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحي کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریزه علاقه ده درې دي لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحي کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحي کلینیک جوړ دی، عموم کې لوی دلته هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دور ولسوالیو خلک رسیدنه دلته بالکل نشي کولای، هغه د ډیره ګرانه د نورستان چې اوس یاد روان مرکز ته ډاکټر راځي هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نګهار او نګهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو د نورستان کې، انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا دا مشکلاتو د حل
لپاره کافی نه دي. یو اوریدونکی را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجمل انصاب.
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
ستړی مشه و خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوال له خیبر پښتونخوا ریپورت نه مړي کنه ولې. سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتون له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د شي آیا د نورستان په ولایت کې فرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم فرهنګي ټولنې شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لنډ جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو. مولوی صاحب حقویان تاسو که په دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو او مشاعرو پورې تړلې نه دي، مثلا هلته نور مکتبونو کې په ښوونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغسې شیان شته دي؟ څه شی فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګي فرهنګي ولایت دی، ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسېدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي، هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام د راتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورو ورو وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه رواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورو ورو په ختمېدو دي او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي، هغه وخت په وخت باندې خلک یې لمانځي او کوي. لکه نورستان کې ډېر داسې لوبې دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او غو نور ولایتونو کې نه کیږي. کدا غشي لوبه شدا کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو او دارنګي مکتبونو کې نه دی. جمی موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټول ورسالي کې تقریبا کیږي دغه لوبي او دارنګي مکتبونو کې کلتوري لوبو کې دغه خوشي لوبه چې مونږ ته ویل شو هغه لوبي هم شته دی مکتبونو کې هم کیږي او د تفریح په وخت کې یادارنګي کم وقفي په ټیم کې استادان هم خلک او ماشومان تشویقي دغه لوبو ته او دارنګي مختلف دغه تا د کلتوري او دودو دستور مطابق کم لوبي دی هغه دلته جاری دي او ان شاء الله کوم ممانعت چانه دی کړه پات شو د مشایرو خبره نو دلته مونږ راغلو د مشایرې لپاره هم ترتیبونه نیول. البته موسم یخ وو دغه پوجا باندې نور ولایتونه خلکو یاد نور ولسوالیو نه مرکز ته رسیدګی نه کېده هغه پوجا باندې دغه مشایرو او دارنګي د جلسو دغه کار ځنډیدل.
ډیر زیاته مننه مولوی حق بیان. سید رسول عابد راځي چې د تعلیم پاړه باندې وغږېدو د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې. یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره له اوږدې مودې راهیسې مخ دي که څه هم په پیل کې حق بیان سره یو څه خبرې وکړي هغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده او دا یو اوږدمهاله ستونزه ده. زر زر لاری بندیږي پخ سړکونه پکې نشته دی او همدارنګ د لارو کیفیت خراب دی. باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکي چې لیو د نورستان لیو اړخ نه بل اړخ ته ورسیږي. مجموع کې دغه د لارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دی او څومره یې هلته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیز کړي؟
مسلمان ته دا واقع دی چې د نورستان ولایت په درې سو تقسیم دی چې یو مرکزي او شرقي او غربي او مشکلات زیات دي. مخکې حق بیان صاحب هم دا خبره تاسو ته یاد کړه چې یو سړک چې د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شوی وو خو بیا هم او مکمل نه شو. بیا پیچې مې راغی او بیا انشاءالله العزیز والي صاحب چې راغی د والي صاحب نه وروسته په دغه سړک بیا افتتاح وشو. مګر بیا چې د واورې او مشکلاتو په وجه باندې کار بند شو نو انشاءالله العزیز مونږ امید لرو دا امارت اسلامی او زمونږ د مشران مشرینو په پاملرنه باندې انشاءالله پرلی دا سړک شروع کړي. دا مشکلات خو واقعیت دي چې یو نورستان مرکز نه یو کس کونل ته ځي او د کونل نه نگرار ته ځي او نگرار نه لغمان او لغمان نه زمونږ درې ولسوالۍ ته ځي او بل طرف ته بیا کونل ته ځي او د کونل نه څلور ولسوالۍ وهي او بیا د کامدیش ولسوالۍ طرف ته. نو دا سړکونو مشکلات او بل سړک چې غربي نورستان ته روانو د ټو کلونو را پدې خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو. نو ان شاء الله عزیز مونږ د خپل مشرانو ته هم دا پیشنهادونه دا نورستان ولس کړه دی کوي به چې دا ول سړکونه وصل شي د نورستان مشکلات حل شي. نو د سړکونو په وجه باندې خو تا ویل چې سړکونه مونږ فقط یو 500 متر سړک پوخ لرو نور یې هم
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته ورزو یو څو اوریدونکي راخلو بیا هم بیرته راستنیږو حق بیان صاحب او تاسو ته مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ غږ مو بدل راځي خو خیر و اوري تر اوسه پورې خو اوریدل کیږي. مهرباني
او نورستان ولایت کې کوم مسله وه دا د کانتیوا او د خلکو پوله جوړ کړې ده. یو مې سلای چې دا اوس امارت اسلامي سره په لاس باندې نشته دی چې دا سلا باره کې دوی کوم تصمیم لري چې دا کورونه راوباسي او امارت اسلامي ته تسلیم شي که نه.
مننه سلامت اوسي. اتمن به حق بیان صاحب په دې اړه باندې بیرته درته ځواب ووایي. د تاسو پوښتنه دا وه چې تاسو وایي چې پخوا دغلته د پخواني دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې وو چور شوي دي؟ مننه سلامت اوسي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله وسی کامیاب وسی خدای مسرور لره. خو بیا هم چنان تاسو ژوندې یاست د تاسو مینه ده چې تاسو د خپل هیوادوالو تر پایه پر خپل آوازونه رسوي. موږ خوشاله یو ځل بیا خاصه تاسو مل مورور څخه په دې اړه پوښتنه کوو چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو ګاونډي هیواد پاکستان هیواد هم دغه د چترال شو لرګي زمور وای کپدا تاسو خپل اقدام وکي کوم ته فکر وی په ښه خبره د کوم نوی فکر بیا باید ورته فکر وکړو چې دغه د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپنا دا یو شتمنی ده باید هغه شتمنی په ساده ډول د لاس ورنو کو کچیر مر چتراش دغه څخه ایسته کوو باید عمومي غټي ونې یا غټ درخت باید خپلای نه کړ دا لکار او لزوانی وانه چې باید هغه چتراش هغه لرګي ورڅخه بیل کو چې هغه مر ته په عام استعمال مر ته په کنداري استعمال پوجي ورته وای هغه اضافه لرشي یا کژه ونې هغه باید منځو کو شو دا چې موږ ځین وخت وینو د ټلیفون د لارې واتس اپ د لارې د اکثر وخت ویډیو د لارې څخه مولدل په نړیواله سطح مولدل چې د افغانستان ډیر شایسته ځنګلونه او ډیر شایسته ولایتونه ښه چتراش دی چتراش چې متاسفات نه هغه خلکو ته رسیږي چې هغه خپل کار ځنیاخي او زموږ تس په ضمن کې زموږ تس ولایات یا زموږ تس سیمه له شنګاره بې برخه کوي نور مو وخت نه نیسم پر الله جل هم سپاره ما ښه وخت ولري خو بیا هم یو ځانګړي ځانګړي سلام تاسو مېلمه ورته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کو تاسو د زنګلون او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان صاحب تر ازو حق بیان صاحب څو پښتنې وی یو ورور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کوم وسلی وی یا لکتر لگا کم د پخانه ادارې نه سپاتې و هغه لوټ شوی دی آیا تاسو دغه کسان پیدا کړي یا دغه وسلی او وسایل مبرته ترلاسه کړي دي کنه دی پیدا کړي بل ورور د زنګلونو په اړه باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله نا کله د زنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورټونه ورکول کیږي په دې اړه باندې اوس خو به خیر ژمی خو بیا هم څه اقدامات مو کړی دي همدارنګه د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په هغوی هم څه تبصره لري مهرباني وکړئ
اجمدان صاحب ملګری چې پښتنه وکړه دو کنه یو خو د کونړ نه سیاسي پښتنه وکړه چې اسلامي امارت پر اتک سره باجی ودانې هغه چور شوی دي نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطار کې و چې اسلامي امارت مسولین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ راتګ نه مخکې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغو نومول شوی والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسولین ټول په خپل حال موجود او هغه سره رابطه شوی چې څوک د نشور کوي وسلې او دارنګي هغه ودانۍ د نشور کوي ټول سرکاري د ودانۍ کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال وساتي البته د اسلامي امارت راتګ سره دلته چې کله داخل شول نو هغه ولیدل شي ډیر ودانۍ خصوصا قومندان امنیه چې کوم ودانۍ وا هغه چور شوی وا او دارنګي څه باز نور ودانۍ نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدغه دوه درې ودانۍ نه سامان چور شوی وا هغه پاړه بیا ولسی خلکو سره والی سی به ودا قومندان امنیه سی او استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغه راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړل شو چې هر چا چې سلا چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغه سره باید تاسو ولسی خلک خبرو کوي مونږ سره د هر چا چور کړی شوی سلا او دارنګي وسایلو لیست ده مونږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغه نه په زور اخلو خدای دا چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي هي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ که دا وسایل تنویړل چې موږ چرته څوک ځای نه کی د ځای کولو په وجه باندې موږ کورونته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا دی وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتو چې کومه ودانی و تقریبا چې رئیس نواله تور ادنا پرسنل په ټول خپل حالو چې راغلو اول موږ هغه ته اطمینان ورکوم چې تاسو داس مشکله ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکله ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمي کې پریوځي او تخته یا وسایل شوکي نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والو خلکو سره رابطه کړې وي نو دغه چور چپول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اسلحه چې چاوړي دا قاعده اسلحه بالکل غایب هم کې کال پس چې دوه کال پس وي یو مرمۍ هم قد چاوړي وي نو اسلامي امارت مسولین هغه تجمن دی هغه مرمۍ به راغله به تمال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړه چې نورستان ځنګل واقع چې ډیر زیات ځنګل نورستان لږ د افغانستان په سطح باندې ډیر خپل د ځنګل پوجا باندې راغلي دغه پوجا باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی
اسلامی امارت پر اتک سره پر د ټولنیز رسنیو کې یو ویډیو خبره شو یو میاش وا یا یو نیم میاش پس د اسلامی امارت راتګ نه نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنې نو چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل په اړه یو تور ولګېده چې ځنګل قاچاقیږي او ګاونډي هیوادونو تاړول کیږي. اجمران صاحب تاسو ته دا خبره په یقیني سره توګه درته وکړم چې نورستان البته بارډر د ګاونډي هیوادونو سره لري خو چې د قاچاق په اړه دا خبره د خلکو بالکل بے بنیاد ده. اسلامی امارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وایي
د نورستان سربیره د ټول افغانستان د ولایتونو ستونزې هواري شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مسول مولوي سمیع الحق حق بیان او همدارنګه د قومي مشر او د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چاره
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422011.